خلاصه کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولای چې دغه حرکتونه اجرا کو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی، هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دوی مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی، خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی چې په دې کې چې دی، دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسوي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوې ده، پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت ته. نیورون چې دی، هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی، سایتوپلازم او هسته، دا پکې کې مشخص دی، او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی، د شکل له مخې یو د بل توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي، او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لېږدوي، او د نخاع څخه دغه رقم مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدوي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شي کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی، د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شي کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري، هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی، د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته چې کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چی په نامه سیدېږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدېږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې و هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزی عصبی سیستم ته. په مرکزی عصبی سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز مرکزی عصبی سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایو په ټول بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبی سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپرې په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کېږي تر څو صدمه ورته ورسېږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمه کرو باندې ویشل سوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه چې کېږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه چې کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري، او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی، همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپوتلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډیر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې د موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخ کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان، د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی لس فیصد مغز، لس فیصد وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کول لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس شي کوي کنټرولي، چې تر کوچني دماغ لاندینی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخاع چې ده هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې چې کوي لیږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخاع چې ده هغه دوه ډوله پکې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې دي حسي دي، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دي، مثال کچیر الکول کوم کسان وي، شي هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د سایناپس په منځ کې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسې درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسې د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سایناپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دنده کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو غلاسته لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل چې جنیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه ما ویل او هغه مذاکره. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفاتونه دي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفاتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ دا کوم مثال خواص چې لږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د پراغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفاتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیول و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کې دوه څخه لاس راغلی، چې دوه صفاتونه د رنگونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یې وازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالي و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځوالي او صفوالي په نظر کې نیوي، چې هغه صفاتونه او یوازې ځانګړتیا یو ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پالتور سيدي چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوې نسل ته ورکول کیږي، چې هغه د جین په واسطه دا کوم خواص چې دی استي د هر شخص تل کیږي د جین په نامه سره یادېږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل تور کول کیږي، چې جوړه چینونه چې بي دي هغه د علیل په نامه سره یادېږي. علیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت د پر دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پر جلا علیل دي، د ورشتان د رنگ د پر جلا علیل دي، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیل لونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینی غالب او ځینی مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې کچيري موج لوړ قد والدين په نظر کې ونيسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونيسو، مثال پلار جګوسي او مور قدیه ټیټ ووسه، د دوی کم نسل چې مثال منسرزي هغه چې دی اول نسل لکه څنګه چې ول کچي دی خالص جینونه درلو کم جینونه چې و خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او کچيري خالص نه و نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو د نبی پکښې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رات کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ. جنو فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکاره کیږي فزیکی ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادېږي، او کم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادېږي. مثال د خبرې کچېره ز د ګل سپینوالی په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچنی پی پی او یا مثال ارغواني رنگ چې دی هغه په غټ پی پی او سپین رنگ چې دی هغه په کوچنی پی پی سره شنه. اوس کچېره هغه کم نسل چې لاس راځي هغه ارغواني رنگ لري، دا رنگ چې ښکاره کیږي هغه غالب چې به هغه د فینوټایپ په نامه سره دیږي، که ارغواني رنگ ولري هغه به مثال غټ پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټ پی پیګانی اوسي چې هغه به د چې څه په نامه سره دیږي جینوټایپ، یا که چیرې سپین رنگ ولري په هغه کې به دوه کوچنی پیګانی راغلي اوسي چې هغه به موږ د چې په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنی کم چې موږ ته جینونه راشي یعنی داخلي جینټیکي جوړښت رشتې مشترشی هغه د جینوټایپ په نامه سره او کوم چې ظاهري بڼه رشتې هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژن هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت رشي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسه هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسه هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسه چې هغه غالب اوسه ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانې اوسه هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسه یعنی دوه کوچني تیټې ګانی اوسه هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل چې شې دی یو ډول دی خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی په کښې کې راغلی اوسه یعنی یو خاصیت یې په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسه هغه بیا د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیې وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیې وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مکمل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل څه کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي، هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې وه هغه خپل ځانته وه، او قد چې وه هغه بیا خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالډ پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاده سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکښې کې پټ او ارغواني رنګ به پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلی و، چې په هره خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ ده ورسره یو ځای کېدی، چې کوم نسل لامسه کېدی ټوله څه شي وه غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي و غالب و او رنګ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه یې څه کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شیان وه چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلودې دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که ناخالص دي، نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله څه شي وه غټ قد لرونکي وه، نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه شی دی خالص دي، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه شی وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه شی دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپل کېدلی شي چې احتمال صحیح اوسي او یا هم غلط اوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو په کتو سره موږ څه کو یو فیصله کو. هغه چې دی په موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره شولی سو. مثال د خبرې د عدد په طریقه سره شولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوغونه مثال موږ احتمال په کښې کې ولرو یا شک په کښې کې ولرو هغه څه کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه سو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه بیا موږ داسې لیکلی سو چې صفر فاصله صفر ولیکو یا هم صفر پر صفر یا هم د سلنې په ډول سره صفر فیصد باندې وشو. او د احتمال د معلومولو دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر څه شي باندې کو د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کو. په دې سره موږ کولی سو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګۍ کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي او دا چې و غالب و یعنې ښکاره و په حجره کې چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسول یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوی. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې وینو موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوې رشتې وینو چې دغه تاو سوې رشتې د کروموزوم په نامه سره دي چې د ډي این اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویلي ډي این اې چې ده هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري کروموزوم عین ده ده خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دی هغه ډبل کیږي کروماتیدونه جوړوي ډبل بازوګان جوړوي چې د کروماتید په نامه سره یادیږي او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګانې چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره یادیږي سنترومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي درویشت جوړې دي او شپږ څلوېښت دانې دي چې دا نورمال اندازه ده. که چیرې مثال کم یا ډېر سي د انسان مثال هغه د څه سره مخامخ کېږي د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. موږ وایو چې کروموزومونو کې موږ وایو دوه ډوله حجرې وجود لري یو چې دي جسمي حجرې دي یو جنسي حجرې دي. جسمي حجرې چې دي هغه د بدن کوم نوي حجرې چې جوړېږي نوي عنصر چې جوړېږي د هغو په ترکیب کې برخه اخلي او دوی چې دي موږ د 2N 2N په نامه سره هم یادولی سو کروموزومي حجرې په نامه سره هم یادولی سو او بل چې دي جنسي حجرې یا هم سیکس سل دا چې دي د جنسیت ټاکونکي دي او په دې کې نارینه او ښځینه جنس شاملېږي چې مثال موږ وایو نارینه جنس چې دي هغه په ایکس وای وجود لري او په ښځینه کې چې دی ایکس ایکس وجود لري چې عموما دا موږ په N کروموزومي حجرو سره هم یادولی سو. ټول دغه انسانان چې دي هغه دوه ویشت جوړې جسمي حجرې لري او یوه دانه یې جنسي حجرې ده چې موږ وویل په دغه جنسي حجرې کې بیا ایکس ایکس او په ښځو کې او په نارینهو کې ایکس وای چې بیا مثال کله چې د مثل تولید کېږي د دوی څخه یو دانه کروموزوم راځي او بل جنسیت څه کوي تاکه. او کروموزومونه چې دي هغه موږ وویله چې د ډي این اې او پروټین ترکیب څخه جوړ شوي دي او د کروموزومونو برخې چې هره برخه چې موږ په نظر کې ورو هره برخه یو جین مشترک شي چې جین چې دی هغه د مختلفو خاصیتونو انتقال یعنی مثال د مور څخه و اولادونو ته په غاړه لري د سترګو رنګ ویښتانو رنګ او مختلف نور خاصیتونه. اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شو دی. دویم سوال مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل. دریمه پوښتنه جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شو دی. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 11.